اما حالا در سیر قبا اسمت ساروان باشید.
در مننه اتبا جشوی قدر من آوردون که دازاری رادیو دیخ پراوانی تمو هر کلای کم پا دیخ پراوانه که د افغانستان په شمال او د غراس د هلمند نخټو په اړه راپورونه لرو، خو تر هر څو وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې قاسم سوله مل وړاندې کوي.
لومړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. ناټو وایي په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي. افغان پوځي چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د نیولو په عملیاتو کې د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. او ایراني رسنۍ وایي د دې هېواد د انقلاب ساتونکي ګارډ 2 نور غړي په سوریه کې وژل سوي دي. ده هم بشپړ خبرونه. ناټو پرون ویل دوی په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي، او د دې څېړنو لپاره یې درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندې له دایرې بهر دي ټاکلي دي. ناټو په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل، امریکایي جنرال ویلیام هایکمن له دوو نورو جنرالانو سره ټاکلي څو هغه څېړنې روانې وساتي چې جنرال ریچارډ کیمپل کړې وې. د ناټو له دفتر په خپلې سوي خبر پاڼه کې د جنرال کیمپل له خولې ویل سوي موږ باید شفاف او رښتینی واوسو او د خپلې هرې تېروتنې په اړه باید حساب ورکړو. بلخو امریکایي چارواکي وایي په کندوز کې پر یوه روغتون د بمبارۍ او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خپرېدونکي راپور د څېړنو د دوام له کبله ځنډېدلی دی. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر په واشنگټن کې خبر اعلان ته ویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تر اوسه دا راپور نه دی چمتو کړی. اش کارټر ویل موږ غواړو دا څېړنې بشپړې سي، خو دا هم غواړو چې دا څېړنې په سمه او رښتینې توګه ترسره سي. امریکایي الوتکو تقریبا درې اونۍ وړاندې د کندوز په ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې د روغتون دیارلس کارکوونکي او 10 ناروغان پکښې وژل سول او ګڼ نور ټپیان سوه. افغان پوځي چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روان عملیات کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. د شاهین قل اردو د لومړۍ لیوا ویاند جګړن محمد رضا رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. د جګړن رضایی په وینا وسلوالو طالبانو د غورماچ د ولسوالۍ او امنی قمندانۍ له ودانیو د غورماچ د بازار او د استوګنې د کورونو خواته په شاسوي، خو شاوخوا یې ځمکني ماینونه ځای پر ځای کړي، ځکه خو د ملي اردو سرتیري د ولسوالۍ د ودانۍ خواته ورو پرمختګ کوي. ښاغلي رضایی ډاډ څرګند کړ چې په نږدې وخت کې به د غورماچ ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. طالبانو شپږ ورځې مخکې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ له یوې سختې جګړې وروسته له حکومتي ځواکونو ونیوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ 15مه نړیواله یو رسنۍ سیالۍ لړۍ پرون د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېده. افغان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په تاریخ کې د دویمې درجې غړیتوب لرونکې دویمه لوبډله ده چې د نړیوالو یو رسنیو سیالیو لړۍ کې د کرکټ د نړیوالو شورا له بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دا لوبه وګټله. د 15 نړیوالو یو رسنیو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه پرون د زیمبابوې په بولاویا ښار کې وسوه. د دغې لوبې پچه زیمبابوې وګټله او افغان کرکټ ټیم ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره سیالۍ لوبډلې ته په 500 ورنو کې د 246 منډو هدف وټاکه، خو د زیمبابوې لوبډلې هدف پوره نه کړی سو او د لوبې په 45 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 122 منډې جوړې کړې. په دې توګه افغانستان له 50 څخه د درو لوبو په ګټلو د دې 15 ورځنۍ نړیوالو لوبو ګټونکی سو. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس نسیم دانش له ازادي راډیو سره خبرو کې دا یوه تاریخي بریا وبلله.
لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکی هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي، یو سیریز ګټي، یو کپ ته نګوري خپل ملک نه. دا د کرکټ په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل ده.
د دانش په وینا دا بریا به د افغانستان کرکټ لوبډلې ته د نړیوالو لا ډېره پاملرنه ورواړوي. ازادي ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارډیا سپای پاسداران انقلاب دوه نور غړي په سوریه کې وژل سوي دي. د فارس خبري اژانس راپور ورکړی چې مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفوي د سوریې په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د جمعې او شنبې په ورځو په جګړه کې وژل سوي دي. د ایران انقلاب ساتونکي ګارډ په سوریه کې د دې دوو ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي چې په وژل سوو کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدي نژاد پخوانی ساتونکی و. په دې وروستیو کې په سوریه کې د ایرانیانو تلفات زیات سوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دی به کوردي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د سوریې شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندونې د ترکیې په جنوب ختیځ کې په یوه وینا کې وکړې. نوموړی د کوردانو لخوا په رامنځته سوي یو خپلواک سیاسي تشکیل د تل ابیز ښار بدلول وغندل. اردوغان ویل دوی غواړي د سوریې شمال په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي، خو ترکیه به د هیڅ ډول شرایطو لاندې د دې کار اجازه ورنه کړي. تل ابیز د جون په میاشت کې د کوردانو د ساتنې په نوم یوې کوردي ډلې د اسلامي دولت له وسلوالو ونیوی. ترکیه له دې ډلې چې د کوردستان له کارګر ګوند سره اړیکې لري په ویره کې ده. او وروستۍ خبر هم دا چې د ملګرو ملتونو د رامنځته کېدو د اویایمې کلیسې د لمانځنې په هدف په نړۍ کې سلګونه مهمې ودانۍ او تاریخي ځایونه په څراغونو روښانه کېږي. په شپېتو هیوادونو کې تر 200 زیاتې ودانۍ او تاریخي ځایونه په آبي رنګ چې د ملګرو ملتونو رسمي رنګ دی روښانه سي. د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیسې لمانځنه پرون له نیوزیلند څخه پیل سوه او ورپسې په استرالیا کې د سیدني اوپرا هاوس ته ورسېده. د لمانځنو دا مراسم به له یو هیواد څخه بل ته دوام وکړي. د چین تر لوی دیوال او د اردن د پیترا تر لرغوني ښار په ورسېږي. د روسیې تر هرمیتاج موزیم او د یو شمېر نورو هیوادونو تر مهمو ودانیو او تاریخي ځایونو به هم دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیله څرګنده کړه چې د یوې ورځې لپاره نړۍ په آبي رنګ اړول به موږ ته د غوره سبا لاره روښانه کړي. د اکتوبر 24 نیټه د ملګرو ملتونو د ورځې په توګه لمانځل کېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې امنیتي ځواکونو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو دریا په یوه ټاپو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان ایسار کړي دي. د هلمند والي وایي لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات دوام لري.
زموږ عملیات په قسمت د مارزه، قسمت د نوالي او ګرش کې دوام لري.
ولسمشر غنی وایي هیڅوک حق نه لري د کانکور د ازموینې صحنې ته ننوځي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس زیمبابوې ته پرونی ماتې تاریخي بو بلله.
څومره ځل د افغانستان په تاریخ کې بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکی هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي.
د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه هم کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ. شی ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. افغان چارواکي وایي په خماب ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشیل عملیاتو وروسته لسګونه وسلوال سختریزي هغه ټاپو ته تښتیدلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو په سیند کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. دوی وایي ترکمن چارواکي په دې اړه خبر کړی دي. له بلې خوا طالبانو دا رد کړی چې ګوندي وسلوال یې د ترکمنستان خاورې ته اوښتي دي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوري.
د جوزجان ولایت د خماب ولسوال وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ په نام نه کولو په پټه د ترکمنستان خاورې ته نفوذ وکړي. انجینر احمد په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په خماب ولسوالۍ کې په دایمي توګه پاتې شي.
خماب ولسوالۍ
انجینر احمد وایي خماب یوه سرحدي ولسوالۍ ده چې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په دې اساس دښمن هڅه کوي چې دا ولسوالۍ نام نه کړي سو وکولی شي ترکمنستان خواته نفوذ وکړي او هلته په پټه توګه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. له همدې کبله خماب ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسلوالو له مهمو اهدافو څخه ده.
مخالفین است.
د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د مطبوعاتي دفتر مسول سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل د جمعې د ورځې په عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال دامو په سیند کې هغه ټاپو ته وختلي چې افغانستان او ترکمنستان له یو بله بېلوي. فیضی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال هم له خپلې کورنۍ سره د دې ټاپو ځنګلي سیمو ته پشا شوی دی. نوموړي ویل جنرال دوستم چې په فاریاب او جوجان کې د دې عملیاتو مشري په غاړه ده، په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر سره تماس نیولی او هغه یې له دې موضوع خبر کړی. د ښاغلي فیضی په وینا ترکمنستان خپلې خاورې ته د وسلوالو د هر ډول اوښتو په وړاندې چمتووالی ښودلی او لازم تدابیر یې نیولي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مسؤول ویل دا مهال وسلوال طالبان دوه انتخابه لري.
اگر اونا تصمیم برای بگیرن که بیاین تسلیم شوند یک گزینه هست و
خغلی فیضی وایی که پریکړه وکړي چې تسلیم شي دا یو انتخاب دی. بل انتخاب یې د له منځه تللو ځکه دی چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا لوژستیکي سرچینو او خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. دوی په حقیقت کې له یوې طبیعي محاصرې سره مخ دي. د رویټرز خبري اجانس د یو طالب ویان له خولې وایي چې وسلوال یې له پولې غاړه نه دی اوښتي. نوموړي زیاته کړې ده د دوی کسان په سرحدي ټاپو کې چې د افغانستان د خاورې برخه ده ځای پر ځای شوي څو له هغه ځایه د حکومتي ځواکونو خلاف وجنګېږي. په عین حال کې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو په زیاتېدو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو د ساتنې لپاره د یو ګډ ځواک په رامنځته کولو ټینګار کړی. نوموړي د اکتوبر په 14مه په قزاقستان کې د همګټو خپلواکو هیوادونو په یوه غونډه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن وباله وویل د زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د مرکزي اسیا د جمهوریتونو ترمنځ نظامي همکاریو ته اړتیا ده.
له بلې خوا په هلمند کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ سختو جګړو دوام کړی دی. سربیره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراری روانې دي، په وروستیو کې د لشکرګاه ښار ته څیرمه د باواجي په سیمه کې هم تودو جګړو دوام وکړ. په دې سیمه کې د جګړو له کبله ګڼې کورنۍ هم بې ځایه شوې چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د امنیتي وضعیت او د بې ځایه شویو د ستونزو په اړه اجمل د هلمند له والي جنرال میرزا خان رحیمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې مرکز لشکرګاه ته نږدې د طالبانو د وروستیو بریدونو په اړه پوښتلې دي.
دښمن یو څو تارکات درلودو د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف د لشکرګاه چې هغه ولسوالۍ د نادالي او ولسوالۍ د ګرشک وه، نو هلته الحمدلله د موږ مسله او قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نو خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکراریو رپورټونه و، اوس هغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده. د مقوتونه ځای په ځای دي او دا فعلاً زه تاسو سره خبرې کوم. زموږ عملیات په قسمت د مارجه، قسمت د نادالي او ګرش کې دوام لري. داس خاص مشکل سره موږ مخامخ یو.
والي صاحب، د بې ځایه شو خبره کېږي په هلمند کې وایي چې ګڼ شمېر خلک له دغه سیمو نه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناکرارۍ پکې روانې دي بې ځایه شوي دي، مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امنو سیمو کې دېره دي او وایي دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته د داخلي بې ځایه شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وایي څومره ورته رسیدګي شوي؟
ډېر کم خلک خپله کورونا هغه مناطق چې دښمن له هغو ځای فایرونه کول، اندښتونه کول، هغه بې ځایه شوي دي. څو ته موږ تدابیر لرو، خاص کومکونه ورسوو انشاءالله. او داسې که په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل داسې خبره نشته، اصلا څوک له ښارونه له ولسوالیو نه له مرکز نه بې ځایه شوي.
والي صاحب، په نورو ولایتونو کې چې کلکو امنیتي ستونزو سره مخ وي، عموما له مرکز نه کومک غواړي او مرکز نه هم کله ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګیلې او شکایتونه هم رامنځته کیږي، تاسو چې دغه ځایونو کې له ستونزو سره مخ وي، په ځانګړې توګه له امنیتي ستونزو سره، له مرکز سره متماس نیولې دی، مرسته در سره کړې ده، دغلته اوس کافي ځواکونه لري چې دا د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي؟
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطاعات لرو او ښه قطاعات لرو. ضرورت دی دوی لپاره نه اوس موږ له مرکز نه کومک وغواړو او که موږ کوم کومک ته ضرورت و یا یې ولرو په وخت زمان له موږ سره دائم کومک شوی ده.
د هلمند والی جنرال میرزا خان رحیمی و چې د هلمند وروستیو نښتو په اړه د ازادي رادیو له خبريال اجمل ان سره مرکه کوله. اوس هلمند زو په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د ټلیفون لاري را سره ده. دایی صاحب د هلمند والی شاغل رحیمی وویل چې وضعیت تقریبا نورمال ده، که هم دوی یادونه کوي چې په یو شمېر سیمو کې جګړه روانه ده، لیکن د ولایت مرکز تڅیرمه په باباجی سیمه کې وای جګړه ختمه شوې ده او الته کاملا وضعیت نورمال ده. ستاسو معلومات څه دي؟
پروان صاحب، تیر ورځ چې موږ د باباجی سیمه د لوی اجرې اطراف ته ولاړو، هم پر کاروان باندې چې ولایتي شورا رئیس و د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤول ځینې خبریالان و ډزې وسولې، او هغه ډزې د طالبانو وې، دوی د داسکې په څېر د غټو وسلونه کار واخیستی او موږ مجبور کړو چې په سیمه را ووځو. نو وضعیت په نسبت دوه ورځې مخکې ته، اوس روسیا هم دغه بمبار وروسته چې وړ بشوه ترسره شوی دی، یا پرون د ورځې په اوږدو کې ابراهیم اسان ترسره شوی دی، وضعیت اوس نورمال شوی دی. هغه تعدیدونه چې خلکو فکر کوي کرګا ته متوجه دي، یو څه په شاتم بول شوي دي، مګر دا چې جګړه دا هغې نن اوومه ورځ ده هم په دې سیمه کې روانه ده، او عین حال کې د نادعلي ولسوالۍ تلیباند لچکا او افق کې روانه ده. دا خلکو ته سوال دی، ځکه اوس هم خلک د دغه ناامنیو او په سیمه کې د روانو عملیاتو له امله خپل کورونه پرېږدي او امن سیمو ته ځي. که څه هم په هغه اول ورځو کې چې کله جنګ ډېر په طرات باندې د لښکرګاه څلورمې او ځې باباجي سیمې ته نږدې شو، نو یو شمېر کورونه یې ان د لښکرګانو هم کډه وکړه. دوی فکر کوي چې دا ښار به هم د کندوز د ښار په څېر سکوت کړي، مګر وو د اوس ورځو کې خپله کورونه ورځ ټوله ورځ نن
بله. دای صاحب، دوی د باباجی سیمې په ارتباط هم یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې له هغه ځای نه دومره خلک نه دي بې ځایه شوي. مخکې په ځینو لویدیځو ورځپاڼو کې راپور ورکړی شوی چې د باباجی له سیمې څخه په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي دي چې نورو سیمو ته ولېږدي، او همداراز د ځینو شاهدانو له قوله داسې راپور هم ورکړی شوی و چې د خلکو ډېر کورونه وران شوي دي او تلفات هم ډېر اوښتي دي. ستاسو معلومات څه وایي؟
د ملکی تلفات په اړه خپله تر اوسه پورې موږ ته یا خپل رسنیو ته دقیق معلومات نه دي رسېدلي، او دا یوازې د باباجي سیمه نه ده چې یو شمېر کورنۍ د ورپېښ تعدیدونو له امله یا مثلا د جنګ دوام له امله د سیمې له کډه کړې ده. دا ټول هغه کمربند چې د نادعلي ولسوالۍ په مربوطات کې پروت دی او بیا تر باباجي پورې د دې سیمې نه زموږ د معلوماتو له مخې یا خپل خلکو مو ته معلومات راکړي دي، د شپږو شاوخوا کورنۍ بې ځایه شوي دي. موږ هم د دې کورنۍ کې د لښکرګانو هم ځینې کورنۍ وتلې دي شاملې وي. دا یوازې باباجي نه دی، بلکې د نادعلي ولسوالۍ کوپاک لوی مان د لوچک دغه رنګ د ګشت و د نارساج ولسوالۍ اړوند ملګر سیمه دا کمربند چې وسلوالو پرې بری وکړ او ځینې سیمې ورمات کړې. د دې په اطرافو کې چې کوم کورونه پراته دي یا تعدیدونو ته جګړو ته نږدې کورونه چې پراته دي هغه په دغه شمېر کې وتلې دي.
ډېره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دایو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ رادیو نه.
د افغانستان ولسمشر وایي د کانکور د ازموینې پر مهال هیڅوک حق نه لري چې د ازموینې صحنې ته ننوځي او یا د په دې پروسه کې مداخله وکوي. د ټولو اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د کانکور د ازموینې پروسه په شفافیت سره ترسره کړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د دې امتحان د شفافیت لپاره داسې پرمختللي تجهیزات تیار کړي چې د هر ډول درغلۍ مخه نیولای شي. خلک هیله کوي چې په دې برخه کې د ولسمشر حکم په جدي توګه عملي شي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلات د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی حکم کړی چې د کانکور ازموینه دی له هر ډول درغلیو او غیر قانوني لاسوهنو پرته ترسره شي. خاغلی غنی تاکید کړی چې که هر غیر مسؤل شخص په دې پروسه کې د شخصي اغراضو په خاطر مداخله وکړي، قانوني چلند به ورسره وشي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل، جمهور رئیس تاکید کوي چې د کانکور پروسه یو مهمه ملي مسأله ده او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید ترسره شي.
رئیس جمهور افغانستان با تمام والی ها دستور
د افغانستان جمهور رئیس ټولو والیانو ته سپارښتنه وکړه چې د کانکور د ازموینې پر مهال د پرته له مسؤولو کسانو نور هیچ چاته اجازه ورنکړی شي چې د امتحان صحنې ته ننوځي. همدارنګه ټولو اړوند ادارو ته هم خبر ورکړی چې په امتحان کې د هر ډول درغلیو مخنیوي تدابیر ونیسي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې د کانکور د پروسې پر شفافیت تاکید کوي چې هر کال په دې پروسه کې د سیمه ییزو چارواکو، ځینو دولتي مسؤلینو او داسې نورو له مداخلو شکایتونه کیږي. د کانکور پر پروسې انتقاد کوونکي دا هم وایي چې هر کال د لوړو زده کړو وزارت له تیاریو سره سره لیدل شوي چې د امتحان سوالونه مخکې له مخکې ایستل شوي او یا دا چې زورواکان د وسلو په زور د امتحان صحنو ته ننوتي او د امتحان وضعیت د ځان په ګټه اړولی دی. داسې اعتراضونه هم شوي چې د کانکور په امتحان کې کله کله ژبني، سیمه ایز، قومي او سیاسي ملحوظات هم په پام کې نیول شوي دي. په عین وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال د کانکور د ازموینې د شفافیت لپاره داسې پرمختللي تجهیزات تیار کړي چې د هر ډول درغلیو مخه به ونیسي. د دې وزارت د خپرونو رئیس صفي الله جلالزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې د کانکور سږنۍ ازموینه به له هر ډول درغلیو پاکه وسي.
قبلا کلید کشیده میشد با وجود که تدابیر می بود بر هم اگه امو کلید می رسید.
سره لده چه مخی تدابیر و خو کلید استل کده اوس د کلید استل نممکن دی ځکه چې د سوالونو ځواب په خپله سیستم ورکوي. په دې سیستم کې چې هر څوک چې امتحان ورکوي سوالونه د هغه په نوم وځي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دغه پرمختللی سیستم رامنځته شو او ډاډ ورکوم چې سږنی کانکور به له درغلیو پاک وي.
کارپوهان، عام خلک او د مدني ټولنو غړي هیله ښیي چې د کانکور د ازموینې مسؤول ارګانونه دی د جمهور رئیس حکم په جدي توګه پلی کړي څو د مستحقو بې واسطو ځوانانو حقونه تر پښو لاندې نه شي. د اداري فساد پر ضد د شبکې رئیس خان زمان امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې هیله یو چې دوی دا فرمان صادر کړی دی او په دقیق شکل باندې به خپلې ولسمشر او ځینې هغه دوستان چې دا ترې تمه کوي او زموږ تمه ترې ده هغوی په دې پروسه باندې ډېر تاکید وکړي تر څو پورې دا شفاف واوسي او بالاخره زموږ استاد دغه تعلیمي کیفیت لوړ واوسي او موږ تاسې بالاخره پایلې ښې ولرو.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې سږ کال د دولسمو ټولګیو له تازه او پخوانیو 3,500 فارغانو څخه د هیواد په اوو زونونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. دا ازموینه به د روان لمریز کال د عقرب په میاشت کې پیل او د راتلونکي لمریز کال د حمل په لومړیو کې به پای ته ورسیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابیو ته ماتې ورکړه. په دې اړه په مایکروفون ستاسو خپرونه کې ستاسې نظرونه اورو. د مایکروفون ستاسو خپرونه هر یکشنبه له 8:30 تر 9:30 بجو په مستقیم ډول خپریږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د کندوز پر روغتون د بمبارۍ د تلفاتو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د دې ورځپاڼې له راپور سره سم د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي چې د دغه روغتون یو مامور او دوه ناروغان د هغو ټپونو له کبله مړه شوي چې په بمبارۍ کې وراوښتي وو. د دې روغتون د تلفاتو شمیر مخکې 22 ښودل شوی و خو اوس 15 ته زیات شوی دی. ورځپاڼې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې په قول دا هم ویلي چې دا به د دې پېښې د قربانیانو وروستۍ شمېره نه وي او ممکن تلفات تر دې هم واوړي. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د اکتوبر په 3مه هغه مهال بمباري وشوه چې طالبانو کندوز ښار نیولی و. د امریکا دفاع وزارت ژمنه کړې چې د دې پېښې په اړه به جدي څېړنې وکړي. هافټنګټن پوسټ ورځپاڼې بیا په یوه راپور کې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو څو میاشتې وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د جوړولو لپاره یو فرمان صادر کړ او یوه ستونزمنه دنده دغه کمیسون ته وسپارله. د هافټنګټن پوسټ په راپور کې راغلی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون حکومت ته سپارښتنه کړې چې د انتخاباتو په کمیسون کې لازم اصلاحات راوړي خو داسې ښکاري چې تر پارلماني انتخاباتو پورې به اصلاحات عملي نشي او دا مسأله د انتخاباتو مشروعیت له شک سره مخابخولی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د قمندانانو په توګه د سیمه ییزو مسلکي کسانو د ګمارلو او د پولیسو په چوکاټ کې د هغوی د تنظیمولو کار روان دی. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل له پخوا راهیسې روان دي او د جمهور رئیس اشرف غنی له لارښوونې سره سم پر مخ ځي. د دې وزارت امنیتي مرستیال محمد ایوب سالنګي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو لړۍ په جدي توګه پر مخ روانه ده.
وزارت داخله بالا از این پروسه کار میکنه جز وظایف روز
د کورونی چار وزارت پر دې پروسه کار کوي. دا د دې وزارت ورزنه کار دی او په یو دوراني سیستم کې شامل وو. کوم لارښوونې چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مقامات لخوا راکول کیږي پشته د قانون حیثیت لري او اجرا کوي.
په دې وروستیو کې جمهور رئیس غنی لوالیانو او امنیتي مسؤلینو سره په لیدنه کې تاکید کړی چې د سیمه ییزو پولیسو قماندانان باید تجربه لرونکي کسان وي. خاغلی غنی دا هم ویلي چې د سیمه ییزو پولیسو د اصلاحاتو پروسه او د پولیسو په چوکاټ کې به د هغوی تنظیمول تر شپږو میاشتو پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو څو کلونو راهیسې له سیمه ییزو پولیسو او د دوی د قماندانانو له چلند شکایتونه کیږي. ځینې خلک دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې په خپله سیمه ییز پولیس په نامنیو کې ښکیل وي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون ځینې غړي د سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل مهم ګڼي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت باید دا کار پخوا تر دې کړی وي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح آزادي راډیو ته وویل چې د دغو اصلاحاتو راوستل به امنیتي ستونزې کمې کړي.
اصلاحاتو ته ضرورت دی، دغه اصلاحات باید زر تر زره راولي چې ولس سره یو لوی مشکل سره مخامخ دی. انشاءالله په دغه اصلاحاتو سره 50% نامنی مشکل اوسنی وخت کې مونږ ختمولی شو.
کارپوهان وایي سیمه ییز پولیس د ملي پولیسو او ملي اردو له ځواکونو سره یو ځای په ځینو سیمو کې پر امنیتي فعالیتونو بوخت دي. له مخالفینو سره په نښتو کې مر ژوبله هم وراوړي، خو کله ناکله د خلکو د ځورونې سبب هم ګرځي. دوی وایي د دې علت له قانون او صلاحیتونو څخه د دوی بې خبري ده او په کار ده چې دغه نیمګړتیا یې پوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ 15 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لړۍ پرون د افغانستان په بریا پای ته ورسېده. افغان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په تاریخ کې د دویمې درجې غړیتوب لرونکې دویمه لوبډله ده چې د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لړۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې څخه دا لوبې وګټلې. اجمل اند د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس نسیم دانش سره د دې بریا په اړه مرکه کړې.
ډېره زیاته مننه ټولو هیوادوالو ته او تاسو ته او ټولو افغانانو ته د دې لویې بریا مبارکي وایم. کوم پلان چې لوبډلې ته ورکړل شوی و، پلان لوبډلې په ډېر ښه طریقه سره هغه پر مخ بوتلو. په میدان کې هغه خپل ځیرکتیا وښوده. لوبډلې په خپل د بیټینګ یا د توپ وهنې په برخه کې او د توپ اچونې په برخه کې او د توپ نیونې په برخه کې په زیمبابوې کرکټ لوبډله باندې بېخي حاضي وو او په ټولو برخو کې د دوی څخه زموږ لوبډلې ښه لوبه ترسره کړه. ځکه چې کوم بیګا پلان انجمام الحق د زموږ ملي روزونکی د لوبډلې هغې ورکړی وو، هغه پلان یې په صحیح توګه عملي کړو او دغه بریا یې لاسته راوړه.
تاسو د دې لوبونه څو ګټلې دي او وروستۍ نتیجه یې څه وه؟
بالکل، دغه 15 لوبې دي. 15 لوبو څخه درې لوبې چې هر لوبډلې وګټلې د هغې دغه د دې لوبو اتل شول. نو هغه و چې افغانستان درې لوبې وګټلې او زیمبابوې دوه لوبې ګټلې وې او موږ دا د اتلولې جام موږ ترلاسه کړو.
ښاغلی دانش، آیا مخکې مو هم د کرکټ د نړیوالې شورا له کوم بشپړ غړي نه په دومره توپیر باندې لوبې ګټلې وي یا دومره بریا مو ترلاسه کړې وه؟ کنه دا لومړی ځل دی.
نه، دا لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې، بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکی هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي، یو سیریز ګټي، یو کپ تی نه غوړي خپل ملک نه. دا د کرکټ په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل دا. نه دا چې په خوا به کوم لوبډلې تر سره کړې وي، افغانستان تر سره کړې وي، خو افغانستان دا غو دنیا ته وخدا چې موږ کوم لوبډلې یو او دا لوبه باید صرف د لسو لوبډلو په منځ کې پاتې نشي. نو دا افغانستان د کرکټ نړیوال شورا ته دا وخدا چې باید د افغانستان او ایرلند دغه ټاپ یا پرمختللي دوه هیوادونه چې په دویمه درجه کې ډېر ښه پرفارمنس کوي هغه باید دوی راجی کړي او د بشپړ غړیتوب سره یو ځای کړي.
دانش صاحب، دا هم راته ووایه چې له زیمبابوې څخه په دې لوبو کې د درې لوبو د ګټلو بریا به په افغانستان کې د کرکټ پر راتلونکي څومره اغیز ولري او همدارنګه ستاسو د ټیم لپاره به څه امتیازات له ځانه سره ولري؟
بالکل، دغه لوبې ډېرې غټې لوبې دي او دغه د دې امتیازونه بیخي زیات کېدای شي. یو خدا چې ټول دوهمه درجه هیوادونه به اوس جګې سترګې په سی سي کې یا په جنرل یا په عمومي میټینګونو کې د سی سره په جرات سره ویلی شي ټول اسوسیت ممبرونه چې مونږ فل ممبر ته سیریز ممکنه ګټلې ده. افغانستان دې نه مخکې بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه، زمبابوې ته ماتې ورکړې وه، موږ پاکستان ته ماتې ورکړې وه، خو داسې یو لړۍ د لوبو منوتې نه ګټلې. نو اوس آی سی سی هم باید د خپله بودیجه کنسیډر کړي، دوباره یو نظرثانی وکړي چې دغه اسوسیټ ممبر ته یا دوهمه درجه هیوادونو ته باید څومره پیسې ورکړل شي. او زه مطمئن یم چې دوی به په دې باندې نظرثانی وکړي. همدغه شان چې زمونږ په افغانستان کې د کرکټ لوبې د پرمختګ لپاره هم یو شین سیګنل و د ټولو هیوادوالو لپاره چې کرکټ زمونږ ډېره ښه آینده لري. همدارنګه زمونږ پروپوزل به اوس د نړیوالو غټ غټ شرکتونه قبولي کړي، ځکه دوی اوس مونږ ته شاید ډېر غټ غټ کمپنیان لاس وغځوي چې مونږ ستاسو سپانسرشپ کوو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش چې د پرونی بریا په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې، که تاسو اوریدونکي هم د دې بریا او دغه راز د سپورتي بریاو په اړه غواړئ نظر څرګند کړئ، له لنډو خبرونو وروسته له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ. اوس به قاسم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
ناتو پرون ویل دوی په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمباری په اړه هم څېړنو ته دوام ورکوي، او د دې څېړنې لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندې له دایرې بهر دي ټاکلي دي. افغان پوځي چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روان عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی، او د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ 15مه نړیواله یو رسنۍ سیالي پرون د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېده. ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارډ یا سپاهي پاسداران انقلاب دوه نور خړې په سوریه کې وژل سوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دی به کوردي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د سوریه شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. او د ملګرو ملتونو د رامنځته کېدو د اویایمې کلیسې د لمانځنې په هدف په نړۍ کې سلګونه مهمې ودانۍ او تاریخي ځایونه په شنو څراغونو روښانه کېږي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما، و از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت سارون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. افغانستان در تقریبا یک دهه گذشته دستاوردهای بیشمار در عرصه ورزش داشته. در کرکت، فوتبال، تکواندو و سایر ورزش ها افغانستان در میان کشورهای جهان خوب درخشیده. نخستین مدال المپیک در امین دهه به افغانستان آمد. در بخش فوتبال افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد. در کرکت دستاوردهای بیشمار داشته، چنانچه دیروز با شکست زیمبابوه یک رکورد تازه قائم کرد. چی فکر میکنین به باور شما ورزش در افغانستان تا چه حد توانسته در میان مردم نزدیکی ایجاد کنه؟ در همین مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم تا نظریات شما را بگیریم، و میتونین بر ما زنگ بزنین به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیمتان میتونین پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو بفرستین در مورد موضوع برنامه.
نایمی صاحب، یو مسئله ته چې تا دا خبری کولی ما تا زینت میو مسئله را وگرسی دا واقع داده چه پدی روستی چو لسیزو که تقریبا پا هر زایی که چه دی افغانستان پا اره دی افغانستان نو مخصل کیجی، نو دی هر بحرانی زینت یا جنگ زپل هیواد رازی، اگه هیواد چه خلک ورس پا ورس ماجره کیجی، در پدره کیجی، جنگونه دی، مخدر مواد دی، پا دی مافیا دلی دی، نپیشم زور واخان دی، جنگ سالاران دی، مختلف منفی خبرونه دی. لیکن همدغه منفي خبرونه د خلکو په ذهن باندې خصوصا د افغانانو په ذهن باندې هم ډېر منفي تاثیر لري. افغانان اکثرا ښه خبرونه کم اوري، داسې خبرونه چې د دوی خوښي زیاتې کړي کم اوري. نو یوازې همدغه فکر کوم چې دا سپورتي بریاوې دي چې په دې تیرو څوارلسو کلونو کې افغان لوبغاړي په مختلفو برخو کې توانېدلي دي چې د افغانانو زړونه خوشحاله کړي او دوی ته خوشحالي ورولي. نو په همدې خاطر موږ هم نن غواړو چې د دغو بریاوو په خاطر ستاسو نظر واورو. ستاسې هم په همدې عقیده یاست لکه څنګه چې موږ ورته اشاره وکړه، تاسې هم په دې باور یاست چې سپورتونو ستاسو له خوښیو سره مرسته کړې ده او کې نه ده کړې. مثلا دغه پرونۍ لوبه ویل کېږي چې دانش صاحب سره موږ مرکه درلوده، هغه وایي چې دا د کرکټ په تاریخ کې اول ځل ده چې د دوهمې درجې یو ټیم د اولې درجې ټیم ته ما تورکی بیاقم البته په سیریز مسابقه
و او هم تر کشور خودش
په خپل هیواد کې دانو بخی. او دا داسې هیواد هم نه ده چې یو کمزور تیمی و.
یکی از دا عضو دائمی کرکت بورد جهانی است زیمبابوه
او اول درجه تیمونو تیم ما تورکی. مثلا تو روسیه که هند ما تورکی و چه دیر دی نړیوال اتل ده. هم دا غرخن چې تاسو ورته اشاره وکړه په فوتبال کې، په تکواندو کې، په کراتی کې، په نورو ورزشونو کې افغانستان په وروستیو څوارلسو کلونو کې داسې ځلیدلی ده چې تر دې مخکې د افغانستان په تاریخ کې افغانستان دومره لوړ نوم په دغو سپورتونو کې نه و ترلاسه کړی. نو اوس ستاسو پیغامونو او نظرونو ته سترګې په لارې یو که د افغان بسیم سیم کارت لري 1800 شمېره په یاد لري.
بله شماره ها را هم اعلان کردیم 0799-203-540-0700-822-755. دو شنونده سروان سب داریم روی خط. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی
عبدالغفار دروگر ولایتنا امرورا.
مهربانی کوی عبدالغفار سب.
برا تاس و طول افغانان تاول مبارکی ورمانی کرکت و باریا.
سلامت تو سی.
مرحبا.
سلام صاحب، افغانستان د هغه قهرمان افغانستان دراوړه دا یو ټول ممبر ټیم د زیمبابوې ته کړي. پاکستان ورغله، پاکستان د ماتې ورکړه، انګلستان د ماتې ورکړه، ډوبر نیوزیلند د ماتې ورکړه، انډیا د ماتې ورکړه، افغانستان ته نشي چې زیمبابوې ته ماتې ورکړه. دا ډېر یو
خبره. سلامت اوسئ. مننه. بل اوریدونکو هم درو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم. تو خیم دو زبر خستان سر پتماس که انتو پور ماس که تاسی و کول آوری دون که خطر نمینی در سلام نورن
سلامت و سی
او دک افغانستان دو کرکت دو تیم بایی آسی دو زمبابی و یو مغفتلی ملتیماتی ورک و طور پا مبارکی وایم او مویاری سا افغانان دا ستقر لبغایی لری سو پول جهان افغانان خپل کار ته خلاص شي او د خلکو له لاس وهنو او د پردو لاس وهنو څخه خلاص شي په ټولو شیانو کې دغه کامیابه کېدای شي. خدای دې وکړي چې زموږ ملک هم دغسې روغ او جوړ لدی جنگو دغه بیځای مرګو د خلاص سي په غبوم ډیر زیات خوشاله شو. خو افغانان ان شاء الله ډیر تکړه خلک دي، خو کله پردو لا فهمو او له پردو خلکو د خلاص سي له خپل بي اتفاقي د خلاص سي.
بله بله.
خدای دې زموږ وملت زموږ ورهبرانو په اتفاق ورکړي چې په بیځای کې هم دغه سي موفق او موږ ټول نړۍ ته په دې سوله باندې ویاړ وکړو چې موږ واده جنگو ته داسې د پای ته کېښوي.
سلامت
صاحب، تشکر. سلامت باشین. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان استقبال میکنیم و از دولت میخواهیم که جلوی فساد و از سیاسی شدن ورزش در افغانستان بگیره و ما از شنونده های خود میخواهیم که برنامه را سیاسی نسازن و در مورد ورزش تنها تماس بگیرن. بله
بله. بله اوریدون که امله روزن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب. مهربانی.
سلام
علیکم. و علیکم السلام.
خان بابا دنگلان.
مهربانی کرد خان بابا.
رادیو.
بله صاحب. رادیو یو چلری شی بیا آزادی رادیو ده لطفا.
رولا خبر داده که بریا ده کرکت دی طول افغانستان تا مبارکی و الله دیو که جمعون فارد داره که داره سیو کامیابی داره. مهمترین رول ده کماندان ده چه کماندانی کنه. هغه ټیم خپله کامیابی زمونږ د افغانستان چې ناکام دی ملي اردو چې ناکامیږي.
بله نه تاسې لطفا د په دې ارتباط موږ وویل چې سیاسي کوي ما خبره د کرکټ د ټیم او د نورو ټیمونو د بریالیتوب په ارتباط او دا چې د سپورت لوبې څومره د افغانانو په منځ کې یووالی راولي خوشي راولي په دې اړه نظر څرګند کړئ. البته په دې برخه کې کېدای شي ځینې شیان له سیاست سره ارتباط ولري خو شک هم نشته څوک یې جلا کولی هم نشي. مثلا یو اورېدونکي لیکلي دی غلام غوث لیکلي دی وایي که افغانان د ورزش په شان په نورو ډګرونو کې هم همدغسې یووالی وساتي په هر ډګر کې به بریالي وي.
بله شعیب هم از کابل در پیام خود نوشته کرده که در ورزش افغانها واقعا ثابت کردن که خیلی پیشرفته میتونن و گفتن که کاش در همه عرصه ها همه طور باشه. یک موضوع رو برای شنونده های ما خاطر نشان میسازیم که در کنار تلفن و پیام میتونین با اسکایپ ما هم تماس بگیرین. آدرس ما است radio.azadi radio.azadi.
نو د تلفن لاله ریاو دن کله روزن معرفي کي ازادي راديو ده
بفرمایئ سر مهرباني
متاسفانه قطع
شده ما قطع شده.
نور رحمان له لغمان څخه، عبدالرازق صاحب زاده هم له الینګار څخه او د تقریبا ورته ډیر نورم د کرکټ د ټیم دی بریا په خاطر مبارکي ویلې ده. نور علی له کندهار څخه لیکلی دی اول ټول افغانانو ته د دې ستر بریا مبارکي وایم، الله دې زموږ په ګران هیواد کې امن راولي.
بله
او د ټلیفون له لارې اوریدونکي سوي مهرباني
بفرمایئ سیب رادیو ازادي.
سلامونه علیکم له تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو ته او د دې کرکټ د ستر بریا له امله تاسو ته اول مبارکي د افغانستان ټولو وګړو ته مبارکي وایم. البته عبدالهادي عاطف د کنړ ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوي عادل صاحب.
عاطف عبدالهادي عاطف
ماچف مهرباني
مننه د خدای د غسر بریا مبارکي ما په سر کې ټول افغانانو ته وویلی او افغانان چې په خارج کې دي په داخل کې دي خویندو ورونو ټولو ته دې مبارکي خدای وکړي چې موږ په هر ډګر کې همیشه دغسې بریاوې وګټو او دغسې بریاوې کامیابي ترلاسه کړو او افغانستان دې الله په ټوله نړۍ کې وځلی.
سلامت
اوسه. شکر سلامت باشین. عبدالستار اخونزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که کاش که همه وقت خبر از ورزش می بود و یک سال است که خبر خوش بعد از یک سال گفتن خبر خوش را شنیدیم. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که تیم ملی کرکت افغانستان چی وقت به کشور باز می گرده و حکومت چی تدابیری را به استقبال از تیم ملی روی دست داره و باید برنامه های تشویقی را برای کرکت بازان را اندازی کنه. البته مسابقه ایشان به پایان رسیده، مسابقه ای که برای 5 روز ادامه داشت و تیم افغانستان زیمبابوه را شکست داد و در نتیجه پیروزی به دست آورد. 3 برد داره افغانستان و تانسته البته در این مسابقات 20 اووره 50 اووره البته بله پیروزی رسانه خود بسازه. بدون شک مسابقات تمام است و اونا دوباره برد.
بله البته دو مسابقه نوریم پاتری اغش شلو اووره دی دوم شلووره مسابقه به هم کوي بیا به خپل هوا ترستنی شي. اوس په بل اوریدونکو ته ورشو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده
بفرمایئ سر رادیو آزادي است.
مننه کوم سروان صاحب سلامت خانم د روزګانه بس ډیر خوشاله شو چې زموږ افغانستان او بیا زموږ د ته ماچ ورکړه او بیا موږ ډیر خوشاله شو. دا به څه نه کیږي د افغانستان مې نیول ګل نه مې دي چې د ټول افغانستان نه مې دي چې نړۍ په کوټ کوټ کې د افغانستان زموږ د ته ماچ ورکړه. نو دا کیږي افغانستان هم پرمختګ کولی شي او ډېر ښه خلک دي او ډېر ښه جغرسته خلک دي تر څو چې دوی د امنیت او سولې ته دوی خوشبین راځي. نو ښه چې افغانستان کې سوله راولي او ښه به د بګیانترلاسکي سروان صاحب.
بله سلامت اوسې. شمس الدین خان هم تقریبا دې ته ورته نظر څرګند کړی وای که جنگ نه وي او افغانان یو موټی او یو لاس وي نو په هر ډګر کې به بریالي وي.
بله بریم به شنونده ما از طریق تلفن که منتظر ماندن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. نعیم سیب تا سلام کوم و چاروان سیب تا سلام کوم.
سلامت تو سیب.
گران شازده نبینایم بکنر ولایت نتا سفاری کنیم.
مهربانی کوی سیب.
سا کاروان سے یو بیر دل تویم آوی کمیسل کالسو کچ پپولا کی دی زکابلی لاشن کی گم لاشن کی گم
بلے
واقعی چا افغانان دی استداد وار خلق لری افغانانو کی دا روحیا و داشتا دی دا سندھ چا افغانان ہم دسی پر دنگ وانی اختا جی نو کچیر تا منگا بحرانی اپری و ساوز منگا گری وانون نیلسون وقت دل نو حقیقت سره چې موږ هم انسانان یو لکه څنګه چې د نړۍ خلک انسانان دي او هغې دغه لوبو ډېر مینه وال دي همدغشان افغانان هم ډېر مینه وال دي دا چې درې نیمې لسیزې وشو زموږ په هېواد کښې جنګونه دي او د اور لمبې دي نو که چېرته موږ چا پرېغوستلو موږ هم ښه ښه لوبغاړي لرو ورو همدغه شان افتخارات به افغانستان ته را وړو د دغه لوبې مبارکي تاسو ته وایم او ستاسو د رادیو د لارې نه ټول افغانانو ته وایم څاروان صاحب یوه ګیله لرم ګیله مې داسې ده ګرانه دا خوشحالي یوازې په ډزو باندې نه لمانځل کېږي موږ درې نیمې لسیزې وشو چې همدا جنګونه دي همدا جنګونه دي بس یې نور د جنګونو نه نور ستړي وو دغه یو مرمۍ سل روپۍ قیمت لري هر سړی دېرش مرمۍ او څلوېښت مرمۍ او سل مرمۍ الوزوي زه وایم دې کښې ځواني نشته ځواني په دې کښې در راځئ دغه مرمۍ چې تاسو الوزوئ د جب نه یو دوه درې زره روپۍ را واخلئ او میټایان په والی او ځلوبۍ په والی او په خلکو باندې وویشئ خوشحالیان یې په دغه ښکاره کوي پاتونونه یې ښکاره کوي زمونږ اقتصاد خو خراب دی هغه دی زمونږ او ستاسو ولسمشر کو وګورئ د یو غریب معمولي غریب سړی چې هغه د دولت نه تمه لري چې یاره زه دولت نه یو پېنځه روپۍ زه وڅښومه هغه دولت زمونږ نه پېنځه روپۍ دغه کټ کوي نو زما غوښتنه دا ده دا چې رئیس جمهور اقتصاد جوړوي او دا واړه واړه بېرته اقتصاد خرابوي نو غوښتنه مې دا ده چې بریاوې په ډزو باندې باید ولنمانځل
زه به هم در تم چې ډز دې ورک شي غږ دې ورک شي بل اورېدونکي ته به
نو واس طریق اسکایپ اسانی شنوندې ما بفرمایئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بله غږ مې اورې هارون خبرې کوم د فرضي او رسالې څخه ورو د افغانستان چې کرکټ میچ د زیمبابوې څخه وګټو زه ته ډېر حد نه زیات خوشحاله شولو او زه خاص کر زه کریډیټ ورکوم د همزمام الحق ته چې دا مثلا ټول سیستم ورته هغې برابر کړی مثلا افغانان یې واسولی ستاسو حوصلې سه او د په کراره طریقې سره میچ وکړي داسې مه کوه جلبازي مه کوه خطا کېږم مه خاص کریډیټ هغه ته ورکوم همزمام الحق ته او د هغې نه واسي او مثلا زه ته ډېر حد نه زیات خوشحاله ما بېګا ګوګل له لارې نه تعقیبه
سلامت لیلا محمدی له هلمند لیکلي وایي د کرکټ د لوبې مبارکي ټولو افغانانو ته وایم ملي اتلانو ته چې کومې خوشحالۍ ولس ته ورکړي دي هغه خوشحالۍ افغانانو په خپل ژوند کې نه دي لیدلي حکمت الله زلال له هلمند لیکلي دي وایي له ازادي راډیو هم مننه کوم چې د کرکټ د بریا په ویاړې دا پروګرام جوړ کړی دی محمود احمدی له زابل ولایت لیکلي زه ټولو افغانانو ته مبارکي وایم خدای دې وکړي چې په ټولو برخو کې افغانان همداسي کامیاب اوسي
بله یک شنونده ما فریده جهانی از هرات نوشته کرده که دستاوردهای ورزشی افغانستان زیاد بوده اینا به دو موضوع اشاره کردن گفتن که در صفوف اردوی ملی افغانستان افتخار آفرین است البته بر همگی و همچنان ورزشکاران افغان که همه این مردم را نزدیکتر می سازند و از تمام افغانستان نمایندگی می کنند.
ده کرکت بری ده افغانستان طول و لسته وی مبارکی ویم. ده با بروسته ده تمچی چوک وی او کچیر سپورت وده ورکول شی زوانان به لعتیاد سخه خلاص شی. ده پیغام ده شاه محمود خالقی ده چه ده دهراوت لورسوالی سخیر استوالی بود.
بله. شنونده داریم روی خط از طریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی
علیکم السلام.
خلیلله هم تخار ولایت خوستای سره تماس کړي
مهرباني کوئ صاحب
لومړی د هر څوم تر مخه د افغانستان د کرکټ ګټل تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته مبارکي وایم د زړه له کومې دوم افغانستان چې دوې نورې لوبې لري هغه به هم د زیمبابوې سره یا شل اواره که به د بل مخه
بلې هغه به هم له زیمبابوې سره وي
تشکر سلامت باشین ایام الدین غفوری از ولسوالی پرچمن ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که این کامیابی افغانها دنیا را حیران ساخت عبدالجمال از لوگر گفته که به تمام مردم افغانستان پیروزی تیم کرکت را مبارک میگم و از دولت افغانستان میخوایم تا به ورزشکاران افغان توجه همه جانبه بکنه
بله دوی خبرم دیر پزایده کم فکر بی مش پر طول افغانستان که یو معیاري میدان نه لرو، نه د فوټبال لپاره، نه د کرکټ لپاره، نه د هیڅ، لکه هم د افغانستان د فوټبال مسابقې په ځای دی چې په افغانستان کې وشي، په ایران کې کیږي، مخکې په تاجکستان کې وشوي. د کرکټ میدان مو هم شارجه ده چې کله د کورنۍ مسابقې باید آلتي وکړو. له دې ټولو سره سره افغانان چې په ورزش کې کوم بریالیتوبونه ترلاسه کوي، لکه هم د مخکني اوریدونکي په وینا حیرانوونکي دي د نړیوال لپاره. اوس بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
فروان صاحب جوړه بخیر خیرتی
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
زمینم د کندهار ولایت نه ساسر تماس کوم. فروان صاحب
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ، نظر مو څرګند کړئ.
فروان صاحب نظر مو دا دی چې ټول افغانان ته د دې د یا مبارکۍ ورکړه، د دې سرګامو چې افغانستان واخلي، زه ځان ته لاغت چیلنج واره کې چې مثال افغانان هم یو څه دی.
بله صاحب، ډېر زیات. بله صحیح، مننه ستاسو پیغام واوریدل شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است، مهرباني کړئ صاحب صحبت کړئ.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
السلام علیکم.
مهرباني کوئ زبی الله صاحب،
اورین
لطفا خبري وکي. خیر زبیولا صاحب، لکه چې لخپل چانس استفاده و نه کړه. جمیل احمد ساحل هلمند لیکلی دی، د کرکټ د ستري بریا مبارکي ټول افغانانو ته وایم، او تاسو ته دی هم مبارکي. دوی په هیواد کې د امن هیله کړې ده. حفیظ الله صباحی له کندهار لیکلی، د افغان کرکټ ټیم بریا مبارکي ټول افغانانو ته وایم. او سمیولا د هلمند له نادالی څخه هم مبارکي ویلې ده.
بله، مریم بشنونده خو از طریق تلفن بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلامونه تاسې روان صاحب ټول اوریدونکو او ساس کارکونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهربانی.
روان صاحب، خو ډېر خوشی زری چې موږ وطن ته دی بلا راولله، او داسې هیواد ته وګټله چې هغه لومه درجه کې دي. نو دا د ټولو افغانانو د خوښۍ ځای دی.
بله صاحب، تاسو ویلی شئ چې کله د افغانستان ټیم ګټله، ستاسو په کورنۍ کې ټولو غړو خوشحالي کوله، او دا لوبه مو و په کومه طریقه وم کتله، او که نه صرف وام بریده؟
نه، تماس از اینا قطع شده. یک شنونده از طریق اسکایپ داریم، بفرمایید. شد
دسکایپ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی.
سروان صاحب، تاسو ته همکار ته تاسو ټولو همکارانو ته د افغانستان د تحصیل طریقه ټولو اوریدونکو ته ډیر سلامونه او درناوی.
سلامت
سارم نیکمرغه، میراغه بیتاب له پکتیکا ولایت مرکز شرین نه زحمت درکو.
سلامت اوسئ.
وروسته ټولو افغانانو ته د کرکټ د بریا ستره بریا مبارکي وایم. نو زموږ لوبغاړي په هر ډګر کې، البته د سپورت په هر ډګر کې، کولای شي چې افغانستان ته بریا راوړي. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې یو اسوسیټس لرونکی هیواد چې افغانستان د فول ممبرشپ هیواد ته ماتې ورکوي، البته په یو سیریز کې. نو دا کریډیټ خو رښتیا هم زه به انضمام الحق ته ورکړم چې د پاکستان بیټسمین دی یا توپوهونکی دی، دا چې زمونږ د لوبغاړو یا د افغانستان د کرکټ ټیم اوس روزونکی دی. او په دوم قدم کې به زه کریډیټ نورعلي ځدران ته ورکړم چې هغه د یو ورځنۍ لوبو زما په نظر البته بهترین لوبغاړی ده، او بیا نبی ساحل ته. نو انشاءالله تعالی اوس په آینده کې به زموږ د افغان کرکټ ملي لوبډلې ته نور چانسونه هم په لاس ورسي، البته د کرکټ په ډګر کې چې هغه به یوه ورځنۍ لوبې، او همداشان فکر کوم د ټیسټ لوبو سیالۍ به له نورو هیوادونو سره مسابقې د سیل خوا ورکړی شي. دا یوه ستره بریا ده د افغانستان دپاره. زه هیله لرم چې په آینده کې به هم دوی د افغانستان دپاره نورې بریا هم راوړي. تشکر، مننه، یوه نړۍ مننه. وخت مو
ونیشنې
افغانانو ته د دې بریا مبارک کوم.
سلامت. مهرباني. محمد ابراهیم از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده که بسیار خوشحال شدیم، به تمام افغان ها تبریک میگیم که تیم کرکت افغانستان به پیروزی رسید. یک شنونده دیگه داریم و بعد از او یک وقفه میگیریم. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم، جور خواستین بخیر هستین؟
سلامت باشین سب، بفرمایید. صبح شما بخیر.
سیف الرحمن سمندری هستیم از دست رسی تندر کنونی لیوای چهارم کنده که اول.
بفرمایید سمندر سب.
همی کل برادره مسلمان ملت افغانستان تبریکی میگیم. ما همی کرکت بسیار شوکم نداریم، منتا همی کل مردم افغانستان تبریکی میگیم.
سلامت
باشین. تشکر، سلامت باشین سب، زنده باشین. و شنونده های ما اگر به ورزش علاقه دارن میتونن یک خاطره ورزشی اگر دارن در کدام مسابقه شرکت کردن او را هم با ما شریک بسازن، چون ورزش بر علاوه از این که برای صحت فایده داره میبینن که چه دستاوردهایی را به همراه میاره و بیرق یک کشور را، البته افغانستان را، در کجاها به اعتزاز در میاره، چیزی که شما دیدین در فوتبال یا در تکواندو یا در کرکت در همش بالاخره نام افغانستان مطرح شد.
بله لذت که هم مخکی واردون کم دی مسئله اشاره وکړه وای هر څه چې د افغانستان نوم ور سره یادیږي او په شنو یادیږي. لاندې خبرتیا وروسته به هم له تاسو سره یو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا برنامه میکروفون شماست و در مورد دستاوردهای ورزشی به خصوص پیروزی تیم کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه که یک ریکارد قائم کرده از شما میشنویم. و همچنان اگر هر تبصره‌ای در مورد دستاوردهای ورزشی در افغانستان دارین با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام های کوتاه به دری و پشتو به شماره 818 بفرستین. همچنان در اسکایپ هم میتونین ما را دنبال کنین و بر ما زنگ بزنین. رادیو نقطه آزادی.
عطاولا عمرخیل لکنده هر لیکلی ده هر افغان قربان شم تر استعداد قربان شم جنگ دی ورکشی. البته دوی ده خبر تر سپورت پرده لیکلی ده چه سپورت افغانان خوشحاله کلی دی. وزیر افغان لیکلی دی وی ده کرکت لوبغاڑی ندیر خوشحاله هم چه پا بریاوی افغانان خوشحاله کلی دی.
بله اسلام محمد از لوگر در پیام خود نشه کرده که برنده شدن تیم کرکت را به تمام افغانها در داخل و خارج از کشور تبریک میگم.
او عبدالباری وطن دوست سنگین ولسوالی چې د هلمند څخه لیکلی دی وای ټول افغانانو ته د دې ستري بریا مبارکي وایم. هلمند هم له سنگینه لیکلی دی چې زموږ لوبغاړي دی چې زموږ شایسته بیرغ په ټول نړۍ کې ورپاوه. او اوس هم د تلیفون لاري
بفرمایئ سب، رادیو آزادی است. مهرباني کړئ سب. شنونده عزیز تماس شما با استدیوی ما وصل است، صحبت کنین لطفا.
خیر دوی لکه چی لخپل فرصت استفاده و نکره لگرم سیر چخه چی ده هلمند و لسوالی ده عزتالله محمدی طول افغانانو تا مبارکی ویلی ده و یولی چی خوشحالیم چی زموش اویدون کو زموش لوبغارو ده برای افغانانو تا ور پا برخه کرد.
بله یک شنونده داریم که منتظر ماندن روی خط. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
سلام، صبح بخیر بر شما و به همه اعضای شنونده.
سلام، بفرمایید دوست عزیز.
شکر مویر محبت به شما هم کلام از وایت لغمان. پیروزی تیم کرکت ملی افغانستان را سمی قلب بر شما به همه ملت افغانستان تبریک تهنه درد میکنم. آرزو دارم که در بخش افغان ها استعداد دارن که برشان وقت داده شوه همیتو استعداد خود به جهانیان نشان بدن.
بله
اصل خبرم داره چی کلچرت فرصت برسه.
بله سید،
و گفتنی دیگه است که با کرکت بود افغانستان پیام مامی است که یک خواهش است پیشون که جوانایی که استعداد دارن اونا رو همیشان دمی وقت وقت بتن که تا استعداد خود اونا نشان بتن. به مثل که راشد درمان یک استعداد خوبی بوده در فیلنی تیم کرکت که بسیار یک استعداد خوبی داشت و جمله کارکنایی که در بخش در تیم بودن کنشان خوب درخشیدن. اما راشد درمان که یک جوان جدید بود هم بازی اولیش بود خود نشان داد.
بله
واقعا سنم دوی خبر امداسی ده یو څو نوی ځوانان ول چې د اول ځل لپاره په دې ټیم کې لوبه وکړه واقعنم چې شوه ځلېدل خالد احمد بارک لکندهار لیکلی دی وای ټول خلک کوچنیان دي کلویان حتی سپینجیری هم په دې بریا ډیر خوشاله دي داسې سپینجیری چې اصلا نه پوهېږي چې کرکټ شی دی او دوی وای چې هغوی هم خوشاله ود.
بله عابد از بلخ در پیام خود نوشته کرده که ورزش در هر صورت نزدیک کننده تمام افغانها شده و گفتن که باید ورزش تقویت شود و مردم بیاموزن که از ورزش البته چگونه مردم را با هم دیگر نزدیک ساخته. یک شنونده را سروان صاحب میتونیم بگیریم و وقت نشر خبرها میرسه.
خبر رو روسته بیا زیاد وقت لرو
میره بانی. بفرمانید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
میره بانی سید.
په لومړي سلام کې ټول افغانان ته د سترې بریا مبارکي ومنم او سنت ته د همدار ټول افغانان ته سلام کوم.
سلامت اوسئ مهرباني.
د دې سره بریا د ځکه افغانان خو دې جنگزفلي افغانستان کې ډېر تقریبا د نیم لسیز کې لا جنگونه دي دا هم د سترې بریا د پیاد تاریخ د وسل کې چې کرکټ تاریخ کې دا هم یو غسترې بریا چې افغانان راوړل دا هم ونیوال کدا شي چې افغانان هم سلې ګر روان ځکه دا
سلامت حسین کور دی ودان. سلامت حسین
تشکر میکنیم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه تماس گرفتن، پیام فرستادن، از طریق تلفن و اسکایپ با ما بودن. برنامه